رادیو آشنا، رادیو آشنا
صدای امریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې، زه نظرانه یوسف زی او حسیب الکوزی درته د وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن د افغانستان د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د جمهوری ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې ولسمشر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په مقایسه ښه رهبري کوي، او د ازبکستان پارلمان د هغه هیواد صدر اعظم شوکت میرزایوف د موقت جمهور رئیس په توګه وټاکه.
ترنوریدونکو د خبرونو نه روسته په رپورټونو کې به واوري چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د افغانستان د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال وایي چې د هغه په قول د افغانستان دښمنانو د افغانانو ترمنځ د نفاق د خپرولو لویه دسیسه پیل کړې ده، او د افغانستان جمهوري ریاست وایي په پام کې ده چې هندوستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني د ورځني سفر په ترڅ کې به په مهمو مسلو باندې خبرې وشي. د رپورټونو به د نورو رپورټونو برسیره د خبرونو وروسته واوري.
د روزګان په مرکز ترین کوټ کې نن د افغانستان د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دی چې پر دغه ښار باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شاتم بولی دي. طالبانو د ورځې په پیل کې دا کړې وه چې د ترین کوټ د ښار امنیتي کمربند یې مات کړی دی او ښار ته ننوتی دي. د افغانستان د دفاع د وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش امریکا ډخته وویل چې نن سهار وسلوالو طالبانو د زابل ولایت د ترین کوټ ښار په شمال شرقي سیمو کې پرمختګ کړی و، خو د افغان ځواکونو له کلک مقاومت سره مخامخ شول. جنرال رادمنش داسې وویل:
مخکې له غرمې نه هلته لږ څه مشکلات رامنځته شوي وو، اما دمونږ د اردوی ملي او پولیس ملي وکولی شول چې ټول هغه ځایونو کې چې دښمن هلته خصمانه تحرکات رامنځته کول تر تهدید لاندې ونیسي او دوی ته غاښ ماتونکي.
د ازادي راډیو د روزګان د والي د ویان دوست محمد نایاب له قوله لیکلي دي چې په هوایي بمباریو کې شاوخوا یو سلاتیا طالبان وژل شوي دي او 60 کسان ور ټپیان دي. د ازبکستان پارلمان د هیواد صدر اعظم شوکت میرزایوف د موقت جمهور رئیس په توګه وټاکه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې دوی د میرزایوف د ټاکنې خبر د یوې سرچینې څخه ترلاسه کړی دی چې د پارلمان لاسلیک شوې پریکړه یې لیکلې ده. د ازبکستان پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف د جمعې په ورځ د 50 کلونو په عمر مړ شو. هغه 20 کاله واکمن و. ښاغلی میرزایوف په همدې اونۍ کې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وکتل چې د ازبکستان ته سفر کړی و. ښاغلی پوتین په خپلو خبرو کې د ازبکستان د پخواني مشر اسلام کریموف پر ځای ناستو غږ وکړ چې د هغه جدي تګلاره او پالیسي د تعقیب کړي. د ترکیه چارواکو نن د پنجشنبه په ورځ د جولای د میاشتې د ناکامې کودتا په تړاو د 5 جنرالانو وو تنو نورو پوځي چارواکو د گرفتارۍ امر صادر کړ. دغه راز حکومت د 1400 تجارانو د نیولو هم امر هم صادر کړی دی. چارواکي وایي چې نیول شوي کسان یا د چا د نیولو دپاره چې امر صادر شوی دی د فتح الله ګولین خلک دي او د هغه سره اړیکې لري. انقره په امریکا کې میشت پر مذهبي مشر فتح الله ګولین باندې د ناکامې کودتا تور لګوي چې له امله 270 کسه ووژل شول. ګولین په کودتا کې هر ډول لاس لرل ردی. په فرانسې کې پولیسو دوه نور کسان د هغه موټر سره په تړاو نیولی دي چې په کښې 6 د ګازو ډبې نصب شوي او په پاریس کې په یوې سیمه کې درول شوی و. دواړه کسان چې پرې شک دی چې د اسلامي افراطي ډلو سره تړاو لري د فرانسې په جنوب کې د 3 په ورځ ونیول شول. موټر هغه مهال پولیسو پیدا کړي چې یوه کس یې په عقله پولیسو ته خبر ورکړي. موټر پلیټ نه درلودلی او لاروي کس د ګازو ډبه په موټر کې لیدلې وه او وروسته یې پولیس په خبر کړل. پولیسو د موټر خاوند د 3 په د لنډې مودې دپاره ونیوی او وروسته یې بیرته علاقې چارواکي وایي چې هغه پخوا هم د افراطي ډلو سره اړیکې درلودلې. پولیس اوس د موټر د خاوند په لور پسې ګرځي چې تحقیقات ځینې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د فلیپین د ولسمشر رودریګو دوتیرتو خبرې به د امریکا او د فلیپین د خلکو پر اړیکو تاثیر ونه کړي. نور تفصیل نظرانه یوسف زی وړاندې کوي.
خاغلی اوباما د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په لوی غونډه کې په لاوس کې نن د پنځشنبه په ورځ خبره وکړه. دواړو ولس مشرانو پرون د چهارشنبه په ورځ د یوې ماښامنۍ ډوډۍ په مهال روغبړ وکړ او لنډې خبرې وکړې. سپینی ماڼۍ وروسته له هغه نه د دواړو مشرانو لیدو کاته لغو کړل. کله چې دوتیرتو ولس مشر اوباما ته کنزل وکړل او خبرداري وکړو چې هغه ته دی لیکچر نه ورکوي. دوتیر په دې ورستیو کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو په ضد مبارزه پیل کړې ده او د جون د میاشتې راهیسې په دې تړاو شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. د کار د بشر د حقوقو او د نړیوالو قوانینو د پلویانو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی دوتیرتو ولسمشر اوباما ته د کنزل کولو وروسته وویل چې په خپل کار پښیمانه دی. ولسمشر اوباما داسې وویل:
زه دا خبري شخصي نه غنم، دا سیمال میډیا چې هغه د دې بارے څخه په مکرر ډول کار اخلي، هغه پوپ او نور ته هم شکنځل کړي و. زما په فکر دا یې ما زیادت دي او د خبرو طریقې ده. ما هغه ته وویل چې زما ټیم به ستاسو ټیم سره یو ځای کار وکړي چې څنګه د یو لړ مسایلو په برخه کې موږ مخ پر وړاندې ولاړ شو.
خاغلی دوتیرتو د انتخاباتو په محل د ژمنه کړې و چې د مخدره موادو کاچاک به ورکوي او اوسې د بشري حقوقو د سازمانو اندېښنې راپارولې دي، ځکه په زرګونو کسان د مخدره موادو سره د مبارزې په لړ کې د حکومت لخوا وژل شوي دي. نظرانه یوسفزی، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن د سټوډیو څخه د سیمه نړۍ خبرونه ته د مورکو. د جمهور غشتون کې د ګوان کاندید ډونالد ترامپ وایي چې د روسیې ولسمشر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په مقایسه ښه رهبری کوي. هغه د ان بی سی د خبری چینل سره په امریکا کې ویل چې د ولسمشر په صفت به هغه د روسیې د ولسمشر پوتین سره ښه اړیکې وپالي. نوموړي دا هم ویل چې روسیه او امریکا د اسلامي دولت د ډلې د شکست په برخه کې ګډې ګټې لري. نوموړي دغه راز په عراق کې د ولسمشر اوباما پر اقدامات باندې هم نیوکه وکړه. هغه
Generals under Barack Obama and Hillary Clinton have not been successful. I think under the leadership of
Barack Obama او هیلری کلینټن تر رهبری لاندې جنرالان کامیاب نه و. د دې دواړو مشرانو تر مشرۍ لاندې جنرالان دومره کمزور سی دي چې اوس د ټول هیواد لپاره د شرم خبره ده. ولسمشر اوباما چې په لاوس کې د جنوب ختیځ آسیا د غونډې په وروستۍ ورځ خبرې کولې، یو ځل بیا یې دا تکرار کړ چې ترامپ د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی. ولسمشر داسې وویل:
I don't think the guy's qualified to be president of the United States. And every time he
زه فکر نکوم چې دا کس واجد شرایط دی چې د امریکا ولسمشر سی، او هر کله چې هم خبرې کوي دا ثابتي. زه فکر کوم چې د عوامو او مطبوعاتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د خبرو ته غوږ سی او بیا پښتنې ځنی وکي. هغه یا زید نقص خبرې کوي او بیا هم ناپوه او بې ځای خبرې کوي. د ویلو وړ ده چې د رواني میاشتې په شپږشته منټه به کلینټن او ترامپ دواړه د لومړي ځل لپاره په مخامخ مناظره کې ګډون وکړي. د چین واردات د اگست په میاشت کې 1.5% لوړ شوی دی چې دا په تقریبا 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې واردات یې ډیریږي. په عین حال کې د چین صادرات 2.8% راکښته شوی دی. داسې معلومیږي چې د چین اقتصاد چې د نړۍ دویم ستر اقتصادي د شکېدو پر لوري روان دی. په صادراتو کې لږوالی او په وارداتو کې ډیروالی دا ښیي چې په چین کې اوس د وسایلو لپاره تقاضا زیاته شوې ده. که چیرې دغه سیدمه پیدا کړي، نو د چین کورنۍ تقاضا به اقتصادي فعالیت رامنځته کړي او دا کار به د نړۍ اقتصادي رشد ډیره ګټه ورسوي. او وروستۍ خبر دا چې د اپل شرکت خپل نوی ماډل ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کوي. دغه آیفون د نورو آیفون نو سره په دې تفاوت لري چې د ویډیو کیمرې کیفیت یې ښه دی او د ګوشکیو د وسلولو ځای ته ضرورت نه لري. خلک د موسیقي د اوریدو او یا د ګوشکیو د استعمال لپاره وایرلس یا وایر نه بغیر ګوشکیو څخه استفاده کولای شي. بل خو ته آیفون 7 د اوبو په مقابل کې هم مقاومت لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال وایي چې د هغه په قول د افغانستان دښمنانو د افغانانو ترمنځ د نفاق د خبرولو لوی دسیسه پیل کړې ده. هغه دغه خبره د شهیدانو د اونۍ په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې وکړه. نور تفصیل د ممتاز بهیر نوري.
د سمبلې میاشتې 13مه نیټه چې د شهیدونې له لومړۍ ورځې او د مجاهدینو پخوانی قومندان احمد شاه مسعود له 15م تلین سره برابرېږي، نن په کابل کې د یو لړ رسمي غونډو او دغه خار په واټونو کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا د موټرو د کاروانونو په مټ د مارشونو په ترسره کولو ولمانځل شو. دغه مراسم نن سهار په کابل کې د مقاومت سلی ته د ګلونو د ګډیو په خودلو پیل شو. په همدې مناسبت نن د پولیټکنیک پوانتون په لوی جرګې خیمه کې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو او پخوانیو جهادي شخصیتونو په ګډون یو لوی غونډه جوړه شوې و. د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش په دغه مراسمو کې وویل د افغانستان شهیدان د افغانانو د ملي یووالي سمبول دي او کوم قومي او سیاسي ډلې پورې اړه نه لري. ښاغلی دانش وویل د افغانستان دښمنانو په دغه هیواد کې د قومونو ترمنځ د نفاق خپرولو لوی دسیسه پیل کړي او له افغانانو څخه وغوښتل چې خپل ملي یووالي وساتي او د پردیو د دسیسو ښکار نشي.
دښمنان سعی میکنند چې ملت متحد و یک پارچه ما را با نام
هغه ول دښمنان هڅه کوي چې زموږ واحد ملت په بیلابیلو نمونو سو ټوټه کړي. یو ورځ قومي مسایلو تلمن وهي او بل ورځ ژبنیو مذهبي سمتي او نور مسایلو تلمن وهي
مذهب سمت و غیره.
په همدې توګه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله په دغه مراسمو کې د افغانستان د شهیدانو ارمانونو د هغوی کورنیو او مجاهدینو ته په نه پاملرنې نیوکه وکړه او ویل دغه چاره د دې لامل شوې چې افغانستان ورځ په ورځ کمزوري شي.
مهم دا ده چې دا نوی نسل د ځوانان د افغانستان د کم کی ځوانان دوی باید با خبر اوسي چې دغه توطیه دغه تبصره دغه ناوړي تهمتونه چې پر مجاهدینو باندې کیږي هغه د بد نیت نه سرچشمه اخلي.
په کابل کې د شهیدونې د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر نیول شوی وو او د لوی جرګې خیمې ته غځېدلې ټولې لارې د هر ډول تګ راتګ په مختړل شوی وې. که څه هم د کابل د ګارنیزون قومندانۍ له خلکو څخه غوښتي وو چې له پلان پرته د غونډلو جوړولو لاریونونو او په ښار کې دننه د موټرو کاروانونو له استلو څخه ډډه وکړي، خو د کابل ښار په اکثرو واټونو کې د احمد شاه مسعود پلویانو د موټرو د کاروانونو پر ایستلو سره په ښار کې دننه مارشونه ترسره کړل او هوایي ډزې وکړي. د کابل ښار په څلورمه حوزه کې نن سهار د همدغه کاروانونو په یو کتار کې دننه چاودنه وشوه. د کابل د امنیه قومندانۍ د جنایي جرمونو رئیس فریدون عبیدی امریکا غته وویل دغه چاودنه په یو بایسکل کې د ځای پر ځای شوي ماین د چاودېدو له امله وشوه چې په کې درې ملکی وګړي ټپیان شوي او یو بل کس چې په موټر سایکل سپور و له موټر سره د ټکر له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. په همدې توګه ښاغلی عبیدی وویل نن د ولسی جرګې غړي فرهاد مجیدی ساتونکو د څلورمې حوزې اړوند یو پولیس وژلی دی. هغه وویل چې د پیښې په تړاو یې د فرهاد مجیدی ساتونکي نیولي چې دا مهال تر تحقیق لاندې دي. دغه راز ښاغلی عبیدی وویل چې په نننیو مارشونو کې هوایي ډزې هم شوي، خو تر اوسه د دغو ډزو د زیان په اړه څه نه دي ویل شوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روزګان په مرکز ترینکوټ کې نن د افغانستان د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په دغه خار باندې د وسوالو طالبانو مریدونو په شاتم بولی دي. طالبانو د ورځې په پیل کې ادعا کړې وه چې د ترینکوټ د خار امنیتي کمربند مات کړې ده او خار ته ننوتلې دي. نو شاباشنا لګ مخکې په ولسی جرګې کې د روزګان د خلکو د استاذي حاجی عبیدالله خان بارکزی سره چې په ترینکوټ کې ده مرکه کړې ده چې تاسو یې دراوړو.
قاتم فشار چې یو طالبان نشته دا دروغ ده. ما در ټوله دا اوس جنرال صاحب درځ خان د کندارم یو کمانډان والي صاحب او زه د ولایتي شورا او چې صاحبان نو چارواکي را سره په ټوله شهر کې پیاده کړه پکې وګرځیدو. د لری لری داسې تکان کوي هغه د بند تر شا څه تهجدونو ان شاء الله هغه هم اوس وضعیت په نورمالېدو حال ته روان دی. د خاص د دې تشویش قطعا نشته.
د رپورټونو له قراره چې د ترینکوټ خار شاوخوا پوستو سقوط کړی دی، اوس د ترینکوټ خار د شاوخوا نه څه حال لري؟
قطعه څه پوستي چې د یو څه د معاملې په صورت کې د طالبان څخه تسلیم شي د دوی مقاومت چې هغه مخکې د مشت د دې سره د دې سره جوړ شوی وي هغه تسلیم شي. نور په ټول ولایت روزګان کې یو بیس د اردو نه دی سقوط شوی، یو پولیس د یو اردو عسکر نه دی او نه تسلیم شوی دی. اوس ان شاء الله خبره شروع ده. د هیڅ مطمئن وسه کسان چې د معاملې په صورت کې تسلیم شي او د له جنګ د له مقاومت څخه تسلیم شي.
قومندانان چې د مخالفینو سره لاس درلود او به د جنگي پوسټي تسلیم کړی دي هغه اوس چیرته دي؟ اې د دولت د خواني ول شي دي که طالبان سره دي؟
نه، د دولت سره نه دي، نو هغه ټول د فرار په حالت کې دي. طالبان سره دي ادا چې د ټیټ قومندانان دي، یعنی د پوسټو په ساته پوسټو قومندانان
دي. حکومت څه تدابیر نیولې دي؟ اوس تصفیوي عملیات شروع دي که د امنیت ټینګولو لپاره حکومت څه کوي؟
دا ام دا اوس څنګه ولا ځ چانې زمليات په ولایت مرکز شاوخوا د ولایت مرکز شاوخوا ته سیوی عملیات اوس هم دغه لازه شروع دي او انشداسي چې د شپې د قانون مصاحبه دي او سبا ته د قانون درلاسه دي. قندار ته ډیر قوتونه راغلي او د کابل سم کومک رسیدلی خصوصا د قندار هوایي قوت ډیر فعال ده سخت وانډه په دغه عملیات کې واصل چې الحمدلله د ولایت په سقوط خوښاتي
یعنی مخالفین تر ولایت پورې رسیدلی او خارونه ته داخل شوی او بیا حکومت بیرته په شاته مولې کڅنګ
بالکل د ولایت دروازو ته نږدې شوی او خو اداري واحدونو باندې موافق نه شول دی عمله درلود چې ما بس مات دي عمله درلود چې امنیت قومندانۍ ونه شي ولایت مقام ونه شي ادا ځایونه ونه نیول برته شاته وطن د نوډي سخت تلفات تک سخت داسې موثق راپور لمخ چې ماته تا ام دا اوس درو او یا نفر د مخالفینو مړي یو ځای پراته دي او یو ډېر تکړه قومندان دی چې د تور خالد په نامه چې د هلمند سره راغلی ډېر تکړه قومندان هغه مو جل سوی دي او د دولتي ځواکونه
ملکی تلفات پاڑت معلومات لاری د راپورونو لقرار بارګزا سپچې د ترین کور نه ټول زندانیان د روزګان اوایي ډګر ته انتقال شوې دي
ټول زندانیان په خپل مقر کې دي تدابیر سره پولیس صاحب مشکل نه صحیح څنګه نه صحیح یو باندې د ما په سبب ځای څنګه کار کوي نه دي
د خر شاوخوا تصفیوي عملیات تصویر چې پایل شي ودی
بس هغه څه په دوه په حال چې امداله ز شروع دي او هغه تازه قوتونه 444 وزارت داخلي قومندویان د وزارت دفاع هغه راغلي دي او په هوایي حمایت لري کومندویان هم راغلي دي ان شاء الله بس دا هم څنګه لازم کوډینات باندې چارواکي مصرف کی سره عملیاتونه پر دوه درې قامت شروع کی
دا ولسمونو یا د عام خلکو د ډاډ لپاره څومره مطمئنه ستې چې تصفیوي عملیات به باثباته چې دوی په آرامۍ خپل ژوند مخکې بوسي سر ډاډ ورته ورکول شي
چې د روزګان د خلکو د روزګان د ولایت خلک د نور ولایت سره استثنا لري هغه دا چې د روزګان د ولایت خلک د دولت کاملا د دې نظام طرفدار خلک دي ځکه دغه نظام په شروع کې کردوی صاحب هم روزګان ته راغلی وو نو د عملیات په دې پیدا کې چې ولسونه د خپل نظام تر شا ولاړي فقط هغه څوغله ماملګر پولیس و چې دغه تراجیدی ما بین تر اوله د طالبانو سره بیا تک بیا قتل بیا قتال بیا مقاومت او څلې ورکه دغه بدنامي او حیاهوی جو کې هغه د دې شخصي ګټ په خاطر چې ما د ټول قاچاق کې دی لاس لودي په غلا کې لاس لودي رشوت کې لاس لودي تشکیل به څل نفر د لودو موجود دي 15 نفر او شایلي پولیس لرله حکومت پر دې باندې فشار راوستي چې قانون مندي ته څوک نو ځکه دې د طالبانو سره د مامولې تاجر سره چې ګډوډي جوړ کی یا خو ولایت څخه کې او یا خو نور رقم کم سندي جوړ کی چې هغه خپل مشکلات نه ورته
ډیره مننه بارګزا صاحب کور ودان
تشکر
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري
د افغانستان جمهوریت ریاست وای په پام کې د چي هندستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورځني سفر په ترڅ کې به هغه د هندي چارواکو سره په پراخه مسلو چې امنیتي مسلې هم پکې شامل دي وغږیږي خبريال اکرام شنواری په دې حق له رپورټ را لګره
د افغانستان جمهوریت ریاست وای په پام کې ده چې هندستان ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ورځني سفر په ترڅ کې به هغه د هندي چارواکو سره په پراخو مسلو کې امنیتي مسلې هم پکې شامل دي وغږی د افغانستان د جمهوریت ریاست دویان رسیل د واخان مینپال امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی به د بلیونی په ورسې کې هندستان ته په رسمي سفر لاړ شي
افغانستان ولسمشر به د نوراتون کې اونۍ په شریان کې د هندستان هیواد ته سفر وکړي د سفر هدف د هند مشرانو سره په لیدنه ده او افغانستان او د هند پر اړیکو باندې واسطه شي لوی برخه اقتصادي اړیکې د هند افغانستان یو تر ټولو لوی مرستونکي هیواد شي د مرستو یو لړۍ پای ته رسیدلې او
د وخان مینه پال وی چې هند او افغانستان دواړه توریزم له غوښ سره مخ دي او دا هیوادونه د توریزم سره د مبارزې په برخه کې یو شان نظر هم لري
کی د افغانستان او د هند د ریس روسانه د ټول هیوادونو د تروریزم خطر دی او په دغه برخه کې د ګټه اخیستل
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسال کې هندستان څخه لیدنه کوي چې تیر اونۍ د پاکستان د بهرنی چار وزارت د امریکا، هندستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ د کیدونکې ګډې درې اړخیزې غونډې په باب د یو خبریال د سوال په ځواب کې د دغو درې هیوادو ترمنځ د غونډې اړتیا تر پوښتنې راوړه او ویل چې ډاډه نه دی چې وایي چې د دې غونډې اړتیا به څه وي. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویان نفي ذکر او ویلي چې هیواد په افغانستان کې د سولې ټینګېدو ته ژمن دی او په افغانستان کې سوله د خپل هیواد په ګټه هم ګڼي. د هغه دا څرګندونې د افغان حکومت سخت غبرګون سره مخ شوې. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان دا ګڼي چې هندوستان سره د افغانستان اړیکې د دغه هیواد د کورنیو مجبوریتونو له مخې دي او دا ځکه چې دغه شمېر کارپوهانو پر وینا جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي حکومت خپلو مخالفو وسلوالو سره د سولې ټینګېدو په برخه کې اسلام آباد ته ډېر انتظار وویست خو څه یې ترلاسه نه کړل. د پوهنتون یو استاد محمد اکرم آر ای پی امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې افغانستان پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په برخه کې ډېرې هڅې وکړي او په دې برخه کې یو اړخیز ګامونه هم واخیستل. د پوهنتون د سیاسي علومو دغه استاد وایي چې افغانستان د پاکستان سره د نږدې کېدو پر وخت هندوستان سره خپلې اړیکې هم محدودې کچې ته راوړي خو کومه ګټه یې ونه کړه. ښاغلی آر ای پی ویل اوس افغانستان دې پایلې ته رسېدلی چې پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ورکول کومه لاسته راوړنه نه لري او دا ښه ګڼي چې هندوستان سره خپل اړیکو د پراختیا پالیسي پر مخ بوځي. محمد اکرم آر ای پی ویل چې افغانستان په اوس وخت کې سیمه ییزې همکارۍ پالیسي په مخ کې نیولې ده. محمد اکرم آر ای پی ویل چې پاکستان هندوستان سره د افغانستان د اړیکو نږدې کېدو څخه خوشاله نه دي او وطبي به یو عکس العمل هم څرګند کړي. هغه ویل چې په پاکستان کې په افغان مجلسو باندې فشار کېدی شي چې یو علت د افغانستان او هندوستان ترمنځ د اړیکو پراختیا پر وړاندې د دغه هیواد عکس العمل وي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د امریکا د جمهوریت ریاست د پاره جمهور غوښتونکو نوماندان ترامپ د چهارشنبه پورس د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وسته او برعکس خپل جنرالان ناکام وبلل او بیا یې په دیموکرات کې د کاندیدی هیلری کلینټن د رسمي دندې په وخت کې د شخصي ایمیلونو کارول یو تیروتنه وبلل. په موخه د شنه ټلویزیون د رپورت ته
د انګلیسي ټلویزیون شبکې لخوا د خبرونو سر کمانډان تر عنوان لاندې جنوبي امنیت په هغه خبري غونډه کې چې د نیویا ښار د انټرپریټ په هوایي سمندري او فضايي موزیم کې جوړه شوې وه. د جمهور غوښتونکي ګوند نوماند ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند نوماندو خبرې پوتین سره بېلې بېلې مرکې وشوې. په دغه غونډه کې ټرمپ څرګنده کړه چې هغه به له پوتین سره ښې اړیکې ولري. هغه وویل چې روسیا د متحده ایالاتو په څېر غواړي داعش ته ماتې ورکړي. هغه پوښتنه وکړه چې که متحده ایالاتو له روسیې سره ارتباط درلودی نو آیا دا به ښه نه وای چې د دې ډلې د له منځه وړلو لپاره په ګډه کار شوی وای. ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې پر اغلې کلینټن تور ولګاو چې هغې د 2009 کال او 2010 کال ترمنځ د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ملي امنیت سلاکارانو نصیحت له پامه غورځولی و.
زه فکر کوم چې د هیلری کلینټن او باراک اوباما تر مشرۍ لاندې جنرالان ناکامه شوي دي. هغوی دومره راغورځېدلي دي چې نور د هیواد دپاره د شرم ځای دی.
خو ښاغلی کلینټن وویل د یو جمهور رئیس لپاره تر ټولو مهم صفت دا دی چې د جګړې او سولې د موضوعاتو په اړه په خپل موقف کې باید بشپړ استقرار ولري.
تاسو یو داسې جمهور رئیس او سرقومندان ته اړتیا لري چې غوږ نیسي، هغه خبرې ارزوي چې اوري او د دې وړتیا لري چې بېلابېلې وړاندې شوې ستونزمنې لارې چارې وڅېړي او بیا پریکړه کوي.
اغه نو کوم چې د خپل وزارت په موده کې لختل شخصي ایمیلونه د استفاده کولو لامل لنیو کو سره مخامخ شوې ده. په دغه غونډه کې ومنله چې دا کار باید نه وشي. اغه کلینټن او خاغلی ټرمپ د نومبر د تمیلا ټاکنو نه مخکې درې مخامخ مناظره لري چې لمړی د سپتمبر په 16 تر سره کیږي. دا زمين د اسنا تلویزیون امریکا غږ.
مخې دې سات مهم خبرونه ده. د روزګان په مرکز ټرینکوټ کې نن د افغانستان د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دی چې پر دغه ښار باندې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شاتم به ویلي دي. د ازبکستان پارلمان دغه هیواد د صدر اعظم شوکت میرزایوف د موقت جمهور رئیس په توګه وټاکه. د رویټرز خبري اژانس وایي چې دوی د میرزایوف د ټاکنې خبر د یوې سرچینې څخه ترلاسه کړی دي چې د پارلمان لاسلیک شوې پرېکړه یې کتلې ده. د ازبکستان پخوانی جمهور رئیس اسلام کریموف د جمعې په ورځ د 80 کلونو په عمر مړ شو. هغه وو مشکاله واکمن وو د ترکیه چارواکو نن د پنځمبه پورز د جولای د میاشتې د ناکامی کودتا په تړاو د پنځو جنرالانو وو تن نورو پوځي چارواکو د گرفتاری امر صادر کړ. دغه راز حکومت د شپاړو سو تجارانو د نیولو امر هم صادر کړی دی. چارواکي وایي چې نیول شوي کسان یا د چا د نیولو لپاره چې امر صادر شوی دی د فتح الله ګولین خلک دی او د هغه سره اړیکې درلودلې. په فرانسې کې پولیسو دوه نور کسان د هغه موټر سره په تړاو نیولې دي چې پکې شپاړ د ګازو ډبې نصب شوي او پاریس کې په یوې سیمه کې درول شوی وو. دواړه کسان چې پرې شک دي چې د اسلامي افراطي ډلو سره تړاو لري د فرانسې په جنوب کې د سیشن به پورز ونیول شول. د امریکا ولس مشر باراک اوباما وایي چې د فلیپین د ولس مشر رودریګو دوتیرټو خبرې به د امریکا او د فلیپین د خلکو پر اړیکو تاثیر ونی کی. ښاغلی اوباما د جنوب ختیځ اسیا د وادونو په لوی غونډې کې په لاوس کې نن د پنځمبه پورې دا خبره وکړه. دواړو مشرانو پرون د چهارشنبه پورز د ماښامنۍ ډوډۍ پر مهال روغبړ وکړي او لنډې خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ وروسته له هغه نه د دواړو مشرانو لیده کتل لغوه کړل چې دوتیرټو ولس مشر اوباما ته شکنځل وکړه او خبرداری ورکړي چې هغه ته د لیکچر نه ورکړي. دوتیرټو په دې وروستیو کې د مخدره موادو د قاچاقبرانو پر ضد مبارزه پیل کړې ده او د جون د میاشتې راهیسې په دې تړاو شاوخوا 2000 کسان وژل شوي دي. دې کار د بشر د حقوقو او د نړیوالو قوانینو د پلویانو اندېښنې راپارولې دي. د جمهوري ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې د روسیې ولسمشر د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په مقایسه ښه رهبري کوي. هغه د ان بي سي د خبري چینل سره په امریکا کې ویل چې د ولسمشر په صفت به هغه د روسیې د ولسمشر پوتین سره ښې اړیکې وپالي. نوموړي دا هم ویل چې روسیه او امریکا د اسلامي دولت د ډلې د شکست په برخه کې ګډې ګټې لري. نوموړي د غراز په عراق کې د ولسمشر اوباما پر اقداماتو باندې هم نیوکه وکړه. ولسمشر اوباما چې په لاوس کې د جنوب ختیځ اسیا د غونډې په وروستۍ ورځ خبرې کولې یو ځل بیا دا تکرار کړه چې ټرمپ د ولسمشرۍ لپاره مناسب کس نه دی. د چین واردات د اگست په میاشت کې 1.5% لوړ شوي دي چې دا په تقریبا 2 کلونو کې لومړی ځل دی چې واردات یې ډیریږي. په عین حال کې د چین صادرات 2.8% راکښته شوي دي. داسې معلومیږي چې د چین اقتصاد چې د نړۍ دویم ستر اقتصاد دی د ښه کېدو پر لوري روان دی. په صادراتو کې لږوالی او په وارداتو کې ډیروالی دا ښیي چې په چین کې اوس د وسایلو لپاره تقاضا زیاته شوې ده. که چیرې دغسې ادامه پیدا کړي نو د چین کورنۍ تقاضا به اقتصادي فعالیت رامنځته کړي او دا کار به د نړۍ اقتصادي رشد ته ډیره ګټه ورسوي. او د اپل شرکت خپل نوی ماډل ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړ. دا آیفون د نور آیفونونو سره په دې تفاوت لري چې ویډیوي کیمرې کیفیت یې ښه دی او د ګوشکیو د وستولو ځای ته ضرورت نه لري. خلک د موسیقي د اوریدو او یا د ګوشکیو د استعمال لپاره د وایرلس یا وایر نه بغیر ګوشکیو نه استفاده کولای شي. بلې خواته آیفون 7 د اوبو په مقابل کې مقاومت هم لري. که چیرې په اوبو کې ولویږي او یا هم اوبه پرې توی سي نو خرابېږي نه.
ترنوریدونکو اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي خو نیم ساعت وروسته به د خبرو اترو او پروګرام واوري چې د افغانستان او د ایران ترمنځ د اوبو په مسله به کې خبرې وشي. تاسو هم کولای شئ چې په دغه خبرونه کې د ټلیفون د لارې برخه واخلئ او یا په فیسبوک باندې خپلې پوښتنې پرېږدئ. تاسو کولای شئ چې زمونږ د فیسبوک په پاڼه باندې خپلې پوښتنې پرېږدئ. د پښتو فیسبوک پانی ایڈریس دی پښتو ویو اے که زمونږ خبرونه تاسو نه پاتې شوی نو بیا هم کولای شئ چې زمونږ ټول رپورټونه او خبرونه زمونږ په ویب پاڼه باندې واورئ. زمونږ د ویب پاڼې ایڈریس دی www.pashtoviewa.com. د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره اوس د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي. تاسو نه په دې هیله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته غوږ پاتې شئ.